پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استودیو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې له 1100 واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې ایستې دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر 1000 زیات وسلول طالبان وژل شوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې سوي دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله غشتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی، سولې ته جنجال جوړ کړی دی. نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د څه باندې 500 رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. خو پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجه نه ده منلې، ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی، دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پرلت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1000 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړی ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلواله نشته وه.
ولس وسلوال وژل سوي او 9 نور مرګونی ټپیان دي. په خواشینۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید شوی او درې نور ستی زخمیان سوی دي.
شغلی برگزای وی وسلولو په میانشین ولسوالی که هم د پولیسو پر پوستو حمله کړي چې مقاومت سره مخامخ سوی او په وسلول نشته کې درې وسلول وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنی قمندانی ویان په سپین بولدک ولسوالی که هم پر امنیتی ځواکونو د وسلولو د حمله خبر ورکړي. جمال نصر بارکزای وی په دې حمله کې 14 وسلول وژل سوی او 9 تنه نور سخت ټپیان سوی دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالی کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې مین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلی پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي مین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي مین وسلوالو طالبانو شخ کړی وو، خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ورزګان کې د وسلولو نښتې له کبله 9 وسلول طالبان او 3 سرتیری وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلول نښته تیره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلول طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم 10 وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. وسلول طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15 په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1,000,000 کسانو د بې ځای کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پاوز او د سوریې حکومت په مستقیمه نشته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالف ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سټیشن به په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com. اوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
زیاد مثبت واقعیت په کابل کې حدیدش بکیم.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي، خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمیر وسایل ترلاسه کړي.
خولنی کمرغه تیره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسېده. په دغه پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,328 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحب دا موضوع سره له د محل ته کابل په سټډیو کې را سره د ناجی جان خبرونه ته خرغلې. وروستي جزئیات او شمیرې څه دي چې عام روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبريالانو سره شریک کړي دي؟
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي وویل چې په دغه پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبر وی چې د خغلی مایار د خبرو یو برخه وورو.
یو هندوس مثبت پیښې په ټول افغانستان کې حساب شوې چې زیات مثبت واقعیات په کابل کې 38 پیښې، په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپسا څلور، ننګرهار کې شپږ او په کونړ کې هم درې واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس سوه درې څلوېښتو ته ورسېدې.
همدارنګه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپاړس تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي او څلور تنه له دې ناروغۍ مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسیږي او یو سلو شپږ شپېته کسان له دې ناروغۍ روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او که نه انساني ناورین به رامنځته شي. لبرې خوا په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په دغه کنفرانس کې وویل ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو نوموړي له رسنیو او خلکو وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یو ځای عامې روغتیا وزارت ته وسپاري تر څو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. کور ودان ناجیه صافی و چې ویلې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې خپرې کړې او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړې. د دغو پیښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیریلي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیات یې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ای کمخ سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرستې چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وې په وخت راونه رسېدي. خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خاغلی مایار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. خاغلی مایار ویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ور ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وی له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لسګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې خونې مرستیال توریالی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او د غشان د ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمیر فابریکې تړل شوې وي. د نوموړي په خبره د ډېرې دغو فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 2 شنې خونې جوړې کړي. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د خاغلی سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاری په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې د ترکاری له ایران او پاکستان نه دی ولایت ته راوړل کېدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډېره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 440 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا ویروس د امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلي دای د هغوی غم باید وخوري. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پارېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنې سره چې تخنیکی ستونزه را پیښه شوه د اسمت څاروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري، آتشي او مطبوعاتي مسؤول صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او ترسره شوو کارونو باندې صفي الله ستانکزي دغلته له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربی اماراتو کې کابو 1.5 لک افغانان اوسیږي. دلته ټوله نړۍ له دغه کرونا نه، د کرونا له ویروس نه متاثره سوی ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثره سوی دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ او لډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې څه باندې 6000 کسان ویروس باندې، په دغه کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدې څخه کم زر تنه بیرته روغ شوي دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربي اماراتو لخوا یې په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل 1.5 لک افغانان اوسي، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی و راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي؟ څومره افغانان
دلته په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ وو چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږۍ باندې د یو پرواز اجازه واخیستل سوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال سوله. او ځکه د ډیرو مملکتونو بند و، بیا اولین افغانان کسانو چې بیرته خپل هیواد ته انتقال سوله، او دغه تر څنګ مثلا نور ډیری افغانان چې دلته په ویزو باندې اګرځندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا هغه کارګران چې رخصتي او غوښتلې بیرته افغانستان ته لاړ سي، هغو دي مشکلات درلودل چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګرۍ دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږۍ باندې کولای شو چې تقریبا 2001 تنه افغانان چې دلته مشکلات درلوده او په داوطلبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ سي، نو اغوی لمختلف پروازون لاری دی اریانا افغان پروازون العربیه او داس نور پروازون لاری وکولای سو مونږ چې پروازون اجازه واخلو او استثنایی پروازون اجازه واخلو او افغانستان ته غوی بیرته ولیکو.
ضروری ده چې په ټولو وادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو وادو کې خدغه یو شرط ده. په اماراتو کې افغانان ځینی وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمه خراب شي وي یا پام ډیر نوی ورته، څومره دغه ټکی ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمه سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغۍ اخته نشي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه ویډیوي پیغامونو له لارې، د ټولنیزو شبکو له لارې، له مختلفو د افغانانو د ټولنې له لارې موږ کمپاین ترسره کړ چې د اول خو د اماراتو قوانین چې د کورونا په وړاندې مبارزې په برخه کې اخیستي دي یا کوم لارښودونه چې دي هغه باید مراعات کړي، او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بله خبره د اماراتو یو خوبي دا ده چې د څوک ځای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د اماراتو دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبي ده. او بله دا ده چې سوداګرو هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل دلوده یو شمیر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی غوډ یم څه په انفرادي توګه له افغانان سره په وطن کې مرسته کړي او غیر لغنه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لاړ شي افغانستان ته تیاره بسته چارتر شوی ده چې په وړیا توګه هغوی ته ټکټونه سوي دي، او یو شمیر بندیان د اماراتو لخوا نه عفو شوي وو هغه هم د سفارت په همکاري او د اماراتو لخوا نه خلاص ول او بیسه تقریبا 53 او بیسه وطن ته سانس ول.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشه صدیق مرخیل و چې له ستانګزي سره مرکه کړې وه او په دې غږېده چې د کرونا ویروس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خبره نه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په 2 میاشتو کې فوري اقدام ونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغله بستی د علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وژویدي شي، 15.5 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 10.3 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د حقوق په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. که فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي، زموږ پاڼه در سره خوښه کوي، پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په افغانستان کې 12:00 شوې. سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې په افغانستان کې ټاکنۍ سوي دي. د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې خپلې لانجې د خبرو له لارې حل کړي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تن نور ټپیان سوي دي. په غزنی کې چارواکي وایي د سړک غاړې مین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په اروزګان کې د وسلولې نشتې له کبله 2 وسلول طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي ټکان ورکوونکی خبر دی.
له دې سره ورسېدو د خبرونې د خبري مسایلو پای ته. اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلی اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طریقه ریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 160 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوی دی. په دې اړه خغلی آرین ول د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوی دی. د کوکنا